فکر ل ازادي رډونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سرباریم او د ځوان فکر دغه خبرونه مو چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ځوانانو نړیوال ورځ ته بیل کړی ده. هر کال د اگست په 12مه دغه ورځ لمانځل کیږي او سه کال شوار دادی چې د دوامداري وده او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ایزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي او دا چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو د وده او پرمختګ د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو او د پالیسیو او تطبیق ترمنځ واټن کمولو کې اساسي رول لوبوي. خو سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي د پاسه سلګونه زره نجونې له زده کړو او تحصیل محرومې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې غواړو له ګرانو میلمنو د دغو دوو اساسي پوښتنو ځواب واورو چې ځوانان څنګه کولی شي د زده کړو په برخه کې یو بل ته لاس ورکړي او له هېواده بهر ځوانان څنګه کولی شي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. راسره میلمانه دي ډاکټر کمال سادات د افغانستان پخوانی نظام کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین، د بشري حقوقو فعاله اغلې لیما انوري، محمد سمی محمد د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس او د سولې سفیر، او د غراز خانولی عادل د بشري حقوقو فعال. خبرې به له اغلې انوري سره پیل کو. اغلې انوري، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی سره له مصروفیتونو او را سره په خبرونه کې برخه اخلي.
سلامونه اونې کې هلي ټول اوریدونکو ته او تاسو ته قدرمن کوربه صاحب، د بلنې لپاره ډیره مننه. زه ډیر خوشحالم چې د ځوانانو د ورځې په مناسبت تاسو په خبرونه کې ګډون لرم او د ځوانانو د ظرفیتونو لوړولو او همدارنګه د انجینر تعلیم لپاره به خبرې وکړو. او دا کمال صاحب ته هم او بل محترم مېلمه ته هم سلامونه وړاندې کوم. مننه.
وعلیکم السلام. مخکې له دې چې بحث وغځو، ویل کیږي وای ځوان د خلاقیت منبع ده، د نوي فکر او د زور منبع ده. عاطفه ډیره جیا شوي او ډیره جوشانه وي. تاسو د ځوان څه تعریف کوئ؟ ځوان یعنی څوک؟ یا ځوانه یعنی څوک؟
ډیره مننه تاسو پوښتنه څخه. که د حقوقي تعریفو په اساس باندې کوم چې کنوانسیونونه کې لیکل شوي دي، تلاغی له وګورو خو هغه پاساس باندې هر هغه څوک چې یو مشخص چې درته 3 کال تر 9 کال پورې دی هغه ځوان بلل کیږي. ولی موږ تاسو بیا بل تعریف لرو د ځوان څخه. موږ ځوانان هغه کسان ته وایي چې دوی یوازې د سنی لحاظ نه، بلکې د فکر له لحاظ څخه، د تعهد له لحاظ څخه، او همدارنګه د دې فرق هم شته چې دوی غواړي چې نوی پرمختګ ولري یا ډېر دې شه، د څه غواړي چې یو نوی شیان ټولنه ته وړاندې کړي. د هغوی له وجه هم بیا موږ تعریف کولی شو. خلاص موږ داسې ویلی شو چې ځوان هر هغه څوک دی که دوی غواړي چې په تعلیم برخ کې مهارتونه یا د کار فرصتونه برابر ول لپاره ټولنه ته کوم څه خدمات چې دوی وړاندې کوي، دا ځوانان دي. دوی همیشه دوی ته ویل کیږي چې دوی د هیواد راتلونکي. اما زه وایم چې یوازې د هیواد راتلونکي نسلونو لپاره دوی هلې ځلې نه کوي، بلکې هوتنۍ نسلونو لپاره هم دوی هلې ځلې کوي. او د یو هیواد ټول پرمختګ د دغه ځوانانو پروژو باندې دی. که هغه ځوانان په هیواد دننه وي او که د هیواد نه بهر وي، چې د بهر څخه هم دوی کولی شي مرسته وکړي. نو فکر ځوان ډېر مهم دی تر سنی ځوان. اگر چې سنی ځوان قدرت بیا ډېر لري او تعهد بیا ډېر وي، جوش ډېر وي پکې، اما فکري ځوان هم موږ بیا لرو. ډېر کسان دي چې د فکر له لحاظه غواړي چې هر پرمختګ په هیواد کې وسي. مننه.
څنګه تمرد ورسره وي که نه په موجوده نورمونو او هنجارونو باندې د غوب مقابل کې درېدل توغیان نوې شغوختل دا ورسره وي کنه ځوان سره یا باید وي کنه
دا یوازې ځوانان سره نه دا د ټول انسانانو سره دی الله تعالی کله چې انسانان پیدا کړ حضرت بابا آدم علیه السلام په جنت کې ورته ویل سای مو چې تاسو باید دغه درخت څخه دغه میوه مخوري ولی هغه ویل زه باید دغه یو پلو وګورم دا وخورم یعنی د انسان د پیدایش سره سم دغه مبارزه هڅه دا شیان طبیعي طبیعتا په انسان کې پیدا شوی دی نو ځوانان هم د دې څخه بې برخه نه دي ځوانان هم همیشه غواړي چې نوی شیان دی یو پلو ترای وکړي وګوري چې په دې نوی شیان کې کوم څه شیګنې ست پاره کې او کچیر دغه تمرد یا هڅه دوی ته چې دغه د منفي له لارې وویل سي دوی بیا نور هم وایي چې موږ دا باید خو بیخي دا باید تغییر ورکړو مختلف هیوادونو کې مختلف نظامونه هسته د دغه نظامونو د شوال لپاره دغه هیواد ځوانان او نور کسان چې تجربه لري دوی سره یو ځای سوي دي پلانونه جوړ کړي او هغه پلانونه تطبیق کړي دي نو زه فکر کوم چې ځوانان دې باید تمرد وکړي کله چې دوی ګوري چې جهان په کم لور روان دی او موږ څونه شاپاتې یو نو دوی خو طبعاً چې تمرد کوي
مننه اغلی انوري د پخ د پخ عمر خلک وای نسمګيري وای ځوانانو ته کوم نظر ورکې یا ته کوم تجربه ور سره شریکې کی اول وای نه بیا فکر پکې کی چې خوخه سو منی در سره کنه کني نه منی دا څه ده
ولا د سیناده شه موږ خپل د مثلا ته
اول نه وای اول وای چې نه بیا ورسته وای چې ها
خود شي البته دې تاری سم سیغه تحلیل کوي کوم سره تحلیل وسو دا غینه ورسته به دیو ته وایي چې شتمه ده یا نه یعنی اوسنۍ ځوانان چې دی اوسنۍ ځوانان دوی همیشه دفتن بلې یا نه خیر درته نه وایي دی وایي تاسو مشت وخت ساتي چې موږ وګورو د دې ټول ارخونه وسیدو تا یا دا کار چې تاسو وایي دا زموږ په نفع ده که زموږ په ضرر دی که چیرې زموږ په ضرر دی نو تابع چې دی وایي نه اما کله چې تاسو د دې ساري او پیدا کیږي چې دا کار خدمت نه راکړي خیر از دې دا کار وکړو افغانستان کې ځوانان همیشه مشران ته احترام درلودل په هر برنامه کې او حتی د په هر تصمیم په هر ځای کې چې په کار مکتب مسجد یعنی هر ځای کې نه مشران ته احترام خاص لري اما مشکل به دا او د فاصله چې ایجاد شوی او د مشرانو د ځوانانو ترمنځ دا او چې مشران ځوانانو باندې ډیر اعتبار نه کول دی ویل چې د ځوانان دي ساتل کیږي دی نه پایي مش پایي جوړ کړي مش تجربه لري بیا دا د پاره ځوانان ول چې یانو بلدا مشران نه منو پرېږدي چې دی دغه سی ولر چې ځکه چې دی چې مش ته راکې دی خو کله چې کم ډیر څه کاری مش نه لري کوي خې نو د سی کوم مخفله شروع کو
ډیر ډیر مننه سادات صاحب تراسو سادات صاحب ډیر مننه چې موږ سره خبرونه کیاستي او موږ ته وخت راکړی دی
ډیر مننه جناب استاد سرور تاسو ته موږ د ژوند پیغلو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلام وایم ترنخت
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین پات سی ویاستي حتما لډیر ځوانانو سره راکړه ورکړه خبرې او باسنو درلودل تاسو له ځوانانو نه څه تعریف لري
اصلا کې عموما کې کا رسمي تعارف دا وشي ځوانان هغه کسان د لمړی خدا چې ل پیدایښ نه تر وکلنې دولس کلنې پورې د ماشومان او تیرې دولس کلنې نه تر تلس کلنې پورې د تنکیز ولان وي اتلس کلنې نه پنځه دېش کلنې پورې د غبیا په ځوانانو کې راځي خو زموږ د افغانستان رسمي تعریف چې دا یا تر پنځه دېش کلنې پورې چې وي هغه ځوانان وي خو له دې څلويختو کلونو پورې د عام ځن ځوانان چې هغه خاروختیا ولري ښه فکر ولري هغه په ځوانانو کې راځي هغه د خوشاله با خبره وایي چې کدي زړه په محبت شي خوشاله ځوان دی هسي په سپین وخت یې خلک زړوي نو ځنې داسې کسان هم شته چې عمر ډیر وي یا د عمر کم وي هغه ډیر کوي فکر لري ملي فکر لري دی ولنټیر رضاکارانه فکر لري د خپل کورنۍ د ځان جوړونې د جامعې ټولنې جوړونې په اړه فکر لري نو بیا ځنې کسان یې هم ځوانان وایي کنه نو عموما کې رسمن د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځوانانو د پالیسۍ یا د اساسي قانون په چوکاټ کې چې ما تاسو ته تعریف وکړی دی. نو نور ځوانان بلابل فعالیتونه لري جناب سرور صاحب.
او دا خبره چې په مونږ کې پښتو کې رواج دی چې وایي فلانی ځواني وکړه فلانی ځوان مرد سړی ده دا څنګه راغلی ده؟ یعنی د ځوان نوم له ځواني سره تړل شوی ده؟ تړل شوی دی
بالکل همدا خبره ده. او ځنې کسان دي چې غار اختیا هم ځواني کوي ځوان مرد کسان وي. مثال په همدې خپرونه کې به همدا مومن صاحب راواخلو، ام دې خپرونه کې به د عادل صاحب راواخلو، ام دې خپرونه کې به د لیما خور کې راواخلو. د دې د هغه کسان چې په افغانستان کې فعالیتونه وکړل د میرمنو د حقونو لپاره، د ځوانانو د حقونو لپاره، د هغوی په کلونو کلونو مبارزه وکړي، هغوی ولنټیر کړو وکړل، هغوی په ولسوالیو ته، کلو ته، بنډو ته د سولې لپاره منډې تړلې وکړي، له هلمند نه تر کابله پورې لوڅې پښې راغلل. همداشان مخ مخ به جمهور رئیس ته ودرېدل او ته ویل چې جناب رئیس به جمهور د ځوانان دا حقونه لري، په دې اړه باید په هر وزارت کې، په هر اداره کې ځوانانو ته کار پیدا شي. او همداشان د دې تر څنګ ځوانانو دا وکړه چې هغه تنکۍ جلکۍ، وړې جلکۍ، وړې ځوانې جلکۍ چې په بدو کې به ورکول کېدې، د هغوی مخه یې ونیوله. هغه جنکۍ چې هغه د کلتور رواج د غلطو فرهنګونو له امله په کور ناستې وي، هغوی په کلونو کلونو جناب استاد سرور کمپاین وکړ، منډې وکړې، او جنکۍ پوهنتونونو مکتبونو ته تشویش کړې. کله چې ښه فکر توضیح شو، ښه فکر راغلو، او دلته بدلون راغی. همدلته په خپرونه کې ناست تاسو سره به د عادل د دې خپل کورنۍ سره ټکرې
وکړ. پښتنه به وکړو، هغوی ته هم وار ورکو. جناب سادات صاحب، مخیل دې چې دغه دوه اساسي پښتنو جواب بیا هم له تاسو نه واورو او له نورو ګرانو میلمنو نه. مومن صاحب ته ورسو، محمد سمی مومن چې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس دی او د سولې سفیر هم دی. مومن صاحب، ملګری ملتونه وای ځوانان د نوښت او ابتکار منبع دي، ستاسو تعریف؟ بلې، تاسو غږ نه لرم مومن صاحب.
آواز اورئ؟ بلې
اورم. وو وو وو، اوسم غږ صفا اورو، اوریدل کیږي؟ مهرباني وکړئ پوښتنه مو واخیسته.
او بخیر. بله، سلام تاسو محترم اوریدونکو ته، قدرمن سادات صاحب او انوری صاحب ته، نور میلمنو ته. بدون شک چې نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده، او یو ورځ ده چې موږ ټول ځوانانو ته قوت او ارزښ ورکوي. او بخښه کوم پوښتنه بیا تکرار کړئ چې مخکې مو وانخسته.
پښتانه مې دا وه چې ملګري ملتونه وایي شعار یې دا ده چې د دوامدارې ودې او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ییزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي. او دا وایي چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو په وده او پرمختګ کې مهم رول لري. یعنی ملګري ملتونه شعار یې دا دی چې ځوانان د خلاقیت او د نوښت یوه منبع ده. تعریف تقریبا داسې و تعریف کړی دی. تاسو تعریف ځوان، تاسو ځوان څنګه تعریف وي؟ ځوان څوک دی؟
بدون د شک چې په نړیوال تعریف کې ډیر وخت ځوان هغه څوک ګڼل کېږي چې عمر یې تقریبا شاوخوا له 15 یا 30 کلونو پورې وي. بیا هم ځینې هېوادونه دا 30 او 15 پورې غځوي. خو په ژوره معنا بیا ځوان هغه څوک دی چې لا هم زده کړې غواړي وکړي، پرمختګ غواړي وکړي، او د ژوند د جوړولو په پړاو کې وي، انرژي ولري، خلاقیت ولري، او د بدلون غوښتنه ولري همیشه، او نور د خپل د هېواد لپاره، خپل نورو ملګرو وګړو لپاره پلانونه او هلې ځلې وکړي او هلې ولري. یعنی کېدای شي چې څوک عمر کې 10 کلن وي، همالا هم فعال وي، زکر پسی وګرځي او نوښت غوښتن کې وي، دا ته هم ځوان ویلی شو.
بله،
زما آواز لرې؟
بله بله، ستاسو آواز لرو، مننه. اغلې لیمه انوری ته به راشو. په افغانستان کې تقریبا سلګونه زره نجونې له تعلیم محرومې سوي دي، او دا دریم کال دی، پرلپسې دریم کال دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو تازه ریپورت خپور کړ، په هغه کې وویل چې په دغه تیرو د لیسو او د کانکور په امتحانو کې د نجونو او د ښځو اشتراک ته هیڅ اشاره نه ده شوې د برحاله حاکمانو لخوا. وضعیت ډیر ستونزمن دی. اغلی انوری، تاسو څه فکر لرئ چې ځوانان د تعلیم په برخه کې که بهر دی که دنن په هیواد کې دی له یو بل سره څنګه مرسته کولی شي؟ اوس انټرنیټي سهولتونه شته، آنلاین کورسونه هم کیدای شي، خصوصا له هغو نجونو سره چې په افغانستان کې له درس محروم شوي دي. تاسو څه وړاندیز لرئ څنګه مرسته ورسره کولی شئ؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه. دقیقا کوم کسان چې د هیواد نه بهر دي، دوی یو څه ډېر پراخه لاسرسی لري منابع ته. مثلا دغه تاسو خپله اشاره ورته وکړ، آنلاین زده کړې. اوس دلته کوم کسان چې امریکا کې دي، اروپا کې دي یا نور هیوادونه کې، دوی ډېر په اسانۍ توګه کولی شي یو ساعت یا دوه ساعت خپل وخت څخه دا کوم ځوانان چې د هیواد دننه دي دوی ته ورکړي او دوی سره کار وکړي. ډېر ابتدایي شیان، مثلا سرقم موږ کولی شو چې یو اکاونټ جوړ کړو، سرقم کولی شو، ځینې وړیا کورسونه دي هغه ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ولولو، هغه ترجمه یې کړو. یعنی د ځوانان سره که چیرې ناسته وسي او هغوی څخه پوښتنه وسي چې تاسو په کوم برخه کې ډېر علاقه لري، د دوی دغه علاقې سره سم ډېر مختلف برنامې موږ جوړولی شو. دلته موږ چې امریکا کې یو، دلته څو وړیا برنامې شته، یو ورته کورسیرا ورته وایي، هغه د ګوګل لخوا دی او یو سرټیفیکټونه هم ورکول کېږي. بل د پاناما د الیسان ډاټ کام ده، دغه کې څو نورې دي چې فقط یوازې هلته باید اکاونټ جوړ شي او تقریبا تر درې زره ډېر وړیا کورسونه دي چې فقط که څوک نوملیکنه وکړي، پس چې نوملیکنه وکړي هغوی بیا کولی شي چې هغه کورسونه ووایي. او هغه لپاره ځینې وخت ډېر دستي های کوالټي انټرنیټ ته هم ضرورت نه وي، هغه ډېر لو انټرنیټ کې هم هغه کار کوي. دا یو زمینه ده چې موږ کولی شو چې خپل ځوانان سره مرسته وکړو. بله برخه یې دا چې د ارواپوهنې په بخش کې تون اوسنی حالات خصوصا د نجونو لپاره ډېر ستونزمنده ده، نو دوی ته امید ورکول شي، دوی سره خبرې وکړي چې حتما انشاءالله به تغییرات راځي، دوی به بېرته مکتب ته ولاړ شي، بېرته به کار ته ولاړ شي، پوهنتونو ته درس ته ولاړ شي. اوس خود خبر یم از زمینه هادون است چې دوی دغه د وړیا زده کړې زمینه برابر کړې ده، اما هغه ډېر نه دی، بېخي لږ دی، چون امکانات دوی محدود ده. دوی نسي کولی چې ټول تقریبا دوه درې میلیون نجونې ته دا زمینه برابره کړي، ولی حداقل کارم چې موږ کولی سو هغه باید حتما وکړو. سربېره پر دا نور مهمه دا ده چې ځوانان وهڅوو چې ولیکي هر هغه څه چې د دوی په زړه کې ده، په ذهن کې ده، هغه دې ولیکي. بیا هغه موږ دلته کولی شو چې ورته لار پیدا کړو چې که دوغاری دي کتابونه ولیکي، مقالات دي، ډېر مهم علمي مقالات او اثر کم دي وکړي چې هغه بیا نشر کړو. یعنی په دغه بخش کې بیا دلته موږ ډېر دې سره مرسته کولی شو.
ډېره مننه اغلی انوري. خانوالی عادل د بشري حقوقو فعال هم را سره دی. عادل صاحب، یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړی او را سره یې خبرونه کړې.
علیکم سلام سرور صاحب، تاسو ته سلام، قدرمنو میلمنو ته، قدرمن وزیر صاحب تمام صدارت او قدرمن خور او ورور ټولو ته سلامونه وایم. ډېره مننه چې موږ ته په خبرونه کې بلنه راکړې.
عادل صاحب، ما وویل چې سخت کال د ځوانانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې سلګونه زره نجونې له شپږم صنف د پاسه تعلیم او تحصیل څخه محروم شوي دي. ځوانان په دې برخه کې څه فکر کوي چې څنګه کولی شي له دوی سره خصوصا مرسته وکړي، یو بل سره مرسته وکړي په دې برخه کې؟
متاسفانه چې دغه ناورین چې په افغانستان کې په ځوان انجونو باندې د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې تړلې، واقعیت دا دی چې دا له حده ډېر ستر مشکل دی. یعنی دا یو سیاسي مشکل دی، او په دغه برخه کې په تعلیمي برخه کې د ځوانانو له یو بل سره هلې ځلې دا بې اغېزې او بې تاثیره نه دي، ولې د دغو تاثیر ډېر کم دی، ځکه ځوانان له یو محدود شمېر خلکو سره د تعلیم په برخه کې کومک کولی شي، مرسته ورسره کولی شي، یا د زده کړو زمینه ورته برابرولی شي. چې دا د دغو محرومو نجونو یوه سلنه هم کېدای شي تشکیل نه کړي. فهم دی اساس زمانه زما با د دې تر څنګ چې د شانه کوم ډیر زیات ارزښت تر کوم چې په نام له یو بل سره مرسته وکي کومک ورسره وکي او پیدا و ځوانانو کې چې ځوان انجونې دي چې هغه د تعلیم نه محرومې دي او یا نور ځوانان چې هغه تعلیم ته انګېزنه لري دوی ته انګېزه ورکړي دوی ته د هغو لارو په برابرولو کې مرسته وکړي چې دوی سره له دې چې محروم دي ولې بیا هم وکولی شي په آنلاین ډول باندې په بهرنیو هیوادونو کې یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې داخلي وي که خپلې زده کړې تکمیل کړي او منتظر اوسېږي داسې یوې ورځې ته چې بیا بیرته داسې یو حالت راشي چې هېڅ انسان هېڅ ځوان هلک او جنۍ له تعلیم نه محرومه نه وي. همدغه زده کړې شروع کړي دي، همدې زده کړو نه په استفادې سره دوی بیا خپل وطن او خپل هېواد ته خدمت وړاندې کړي، خدمت وکړي. په عین حال کې زه فکر کوم ما اوس یو غټه برخه دا ده چې دغه حالت کې بدلون لپاره ځوانان غږ وکړي، ځوانان مبارزه وکړي. متاسفانه باید ووایم چې تر ما پورې دغه خراب تغییر، دغه یو تور تغییر چې د نجونو ځوانانو په مخ د تعلیم دروازه بنده شوې ده، دې په برخه کې ځوانانو متاسفانه چې ډېر پاتې راغلي، په خاص ډول نارینه ځوانان یا د خپل خوند په وړاندې د خپل هیواد د نجونو په وړاندې له حده ډېر پاتې راغلي. نجونو خو حتی له کوره مصر سره وتلی په ځینې بریرې مواردو کې، ولې داسې هلکان ځوانان د هغوی په نسبت په اوس وخت کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې ډېر فرصتونه لري، محدودیتونه یې په وړاندې کم دي. ولې متاسفانه چې موږ تاسو ګورو ځوان خپل ښوونځي ته روان دی خو خور یې له تعلیم نه محرومه دی او دی د هغه خور لپاره حد اقل کوم اقدام نه کوي. حد اقل هغه تر ټولو ټیټه کچه به دا وي چې هغه ته په یو ډول نه یو ډول په آنلاین ډول تعلیم زمینه برابره کړي. دنیا کې اوس پرمختګونه شوي دي، ځوان روان دی، نارینه ځوان روان دی پوهنتون ته ځي، ولې د لامدې بهانې سره عملا موافق دی یا خاموش ده چې حکومت حاکمه ډلې دوی په خور باندې پوهنتون بند کړی دی. ځوان چې ښه ځوان تکړه ځوان هغه دی چې هغه په عین وخت کې چې خپله ښوونځي او پوهنتون ته ځي په عین وخت کې د خپلې خور حق هم ادا کوي، سمه ده چې نظام د هغوی په خور باندې د تعلیم بندیز لګولی، ولې دی دغه بندیز باید تایید نه کړي، دی په وړاندې باید بغاوت وکړي، دی په وړاندې باید ودرېږي، حداقل په خپل کور په خپل هغه محدود ساحه کې چې دی قدرت لري خبرې چلیږي، یا حداقل له اقتصادي پلوه له مالي پلوه قدرت لري، باید هغه ځای کې دوی تغییر راولي. زه فکر کوم چې دا ډېر ستر منفي تغییر دی چې په افغانستان کې راغلی دی. دا نه یوازې داسې یو غیر انساني کار دی، دا د دین سره هم په ټکر کې دی، هغه دین چې دغه پر اساس دوی دغه تعلیم منع کړی دی. موږ بیا وایم چې غټه خبره به په دې برخه کې زما د ځوان په هیڅ باندې مهمه خبره ده، یو له هر ځوان نه غواړم دا ووایي چې غږ اوچت کړي چې ظلم دی او ظلم دی او دغه ظلم نه منو، که د دین په نوم وي که د هر په نامه باندې وي، زما په خور د ما د هیواد په یو ښځه په مېرمن باندې چې د مکتب او د پوهنتون دروازې ته رال کېږي، هغه د هر ادرسه چې وي هغه ادرس زما لپاره مردود دی. دغه ناره باید غټه شي، دغه ناره باید همه شموله چې دغه ناره باید له هر کوره پورته شي، دغه ناره باید له هر کلي پورته شي، دغه ناره باید هر جماعت مخې ته پورته شي، دغه ناره باید په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې ځوانان پورته کړي. ځکه یوازې ځوان دی چې دغه جرأت لري او دغه تغییر غواړي.
مننه عادل صاحب، ډېره مننه. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آنلاین مرستې د حضوري تدریس ځای نیولی شي دغو نجونو ته؟ ځینې کارپوهان وایي دغه آنلاین درسونه چې هر څومره وي بیا هم وایي د حضوري درس او د په صنف کې د محصل د حضور ځای وایي نشي نیولی.
ما آنلاین زده کړې هم کړې دي، حضوري یا ان پرسن چې څوک په کې حاضر وي، عملاً صنف کې پوهنتون کې و ښوونځی کې هم هم کړې دي، خو را ډېر فرق کې وي. حضوري زده کړې چې وي هغه ټول فکر مفکوره استاد د شاګرد د هغې درسونو ته وي، هغه آنلاین زده کړې کله کله داسې وي تر ډېره بریده پورې چې ډېر تمرکز په هغې زده کړو باندې نه کېږي، که نه دغه صنف چې دی استاد چې دی دغه نیغ په نیغه خپل تاثیرات لري چې
تاسوای سترګي سوای لسونه سوای ماحول څنګه دی نو دا خو تاثیرات لري او د اوس پنړای کې بیا د انلاین زده کړو لپاره ځان ته قوانین جوړیږي وصول جوړیږي چې څنګه داغه داسې یو سیستم ته برابر کی لکه حضورسته زده کړی چې لیکن په افغانستان کې هغه شانتي نه ده خلک ورسره نه بلد دي چا چې انلاین سرټیفیکیټ یا ډیپلوم اخیسته وي هغوی ته دومره ترجیح نه ورکوي لکه حضوري زده کړو کې چې ډیپلوم په سرټیفیکیټ زده کړی کړی وي نو فرق لري خو مهمه دا ده چې اوس مجبوری ده چې د افغانستان کې د غنجونې چې دي دوی دپاره آنلاین زده کړې موږ په کومو وسلو باندې برابرې کړو خیر دی که په لویه کچه نوي مکتب نه شو جوړولی هغه اوس خو په نړۍ کې د افغانان چې دي خورا ډېر دي د هر کلي نه یا د هرې ولسوالۍ نه ولایت نه څو څو کسان دي سل دوه سوه درې سوه کسان که چېرې په خپل کلي کې هم ځنو کسانو ته کمپیوټرونه یا آنلاین زده کړو سیستم برابر کړي هغه د داسې یوه حالت نه به وتلی وو لکه اوس چې په افغانستان کې کو د زده کړو په اړه کوم ظلم دی کوم ستم دی کوم غیر اسلامي کار روان دی غیر شرعي کار روان دی په هیڅ شریعت کې په هیڅ مذهب کې په د خپل د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې خلاف کار خلاف روان دی د اوسني محترمین چې په زده کړې بندیز لګولی دی مونږ به آنلاین زده کړې وکړو لیکن دا د ځوان مسؤلیت دی چې خپل قومي مشر ته کښېني خپل سپینګیري ته کښېني چې کاکا بابا مشره منو چې ته د کوم مشر یې ملک یې لیکن دغه دغ دا حق خو هم په تا باندې د زما خورکۍ زما لورکۍ لري که نه چې په نیمای کې مکتب پرېښودو پوهنتون یې پرېښودو نن به انجینر وه نن به ډاکټره وه نن به پولیسه وه نن به شیخ الحدیث وه نن به په بل ځای کې قضي وه نو هدف دا دی چې موږ عموما کې د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې ځوانانو که په بل ځای کې مو وس نه رسېږي که په ټول افغانستان کې تاسو زور نه رسېږي د خپل کلي مشر ته خو کېنستای شي که نه عجیبه خبره دی عجیبه خبره دی مخکې موږ دا خبرې کولې چې موږ د دینجنو د مبارزې دپاره کار کوی چې پنځه شپږ اته کاله وړاندې خلکو ته به وویل چې ای وروره تا ډیپلوم واخیسته کور ته به لاړ شي کور کې به همدا خور کوې ستا دپاره مېلمستیا تیاره کړي ملګري به روغواړي هغه خور به د نظري کې ژاړي چې ولې وروره زه خو د همزولي وم زه خو ستا نه کشره مشره وم زه د مکتب ته والي نه پرېږدی د دغو ناوړو کلتورونو دپاره موږ سخته مبارزه وکړه اوس دلته بندیزونه راغلل جناب سرور صاحب محترم په دغه کوم د زده کړو په اړه چې کوم بندیزونه اوس لګېدلي دي دا نه په اسلام سره برابر دی نه د افغانستان کلتور اصولو سره برابر دی نه د افغانستان د اوسني ضرورت ته چې میرمنې زده کړو ته ضرورت لري نه دې سره برابر دی نو په دې اساس مبارزه داسې نه کېږي چې کور کې کښېنه موبایل کې کښېنه رادیو تلویزیون کې خبرې وکړه مبارزه قرباني غواړي هغه سرساره ځوانان له هغو نه غوښتنه دا ده چې ازادي یو دا ازادي ده چې یو څوک هېواد نه وباسه یو دا ازادي ده چې ته د اسلام په چوکاټ کې ازادي ولرې قرآن زده کړې زده کړې زده کړې بسم الله الرحمن الرحیم هل یستوي الذی یعلمون والذین لا یعلمون اقرا د اقرا د قرآن په لارښوونه سره لاړ شئ
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال پات شوی یاست دا یو سیاسي مقام دی پښتنه ما دا تاسو نه چې دغه بندیز د بندیز تصمیم جزئیات څنګه وستا سو معلومات سدي چې دا بندیز د چا لخوا تصمیم نیول شوی دی ټول طالبان له دغه بندیز سره موافق نه دي دا ښکاره خبره ده حتی ځینې د طالبانو مشرانو څرګنده مخالفت ښودلی چې بیا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین و عباس ستانکزی چې اوس په افغانستان کې نه دي خارج کړی
بالکل دا یو داسې رښتیا دی هغه کسان چې هغوی په دې اړه مبارزه وکړه د دوی په چوکاټ کې موږ مننه ترې کوو ملت له دوی سره ولاړ دی خیر دی که اوس شته یا نه شته خو زموږ مخالفینو او نظامي سیاسي مخالفین مو موږ هغو کسانو ته احترام لرو ځکه چې یو ملي فکر لري ملي مفکوره لري او قرآني اسلامي مفکوره لري دا هدف دا دی چې په دې ځای کې د یوې مفکورې خلک چې دي ځکه چې په کور کې چې میرمن په کوم فکر کې وي کورنۍ هماغسې یو فکر مخته درومي نو هدف دا دی چې دوی لکه په پاکستان کې چې مدرسې جوړې کړې وې، بس ټوپک وو، جهاد وو، مرمۍ وو، وشتل وو، هغه دا وو، نور نه ډاکټري وه، نه انجینري وه، نه بل څه وو. اوس هم هماغه فکر په بل ډول باندې عملي کېږي چې په یوه مفکوره باندې خلک روان کې، حال دا چې دلته انجینري ته ضرورت ده، دلته ډاکټري متخصص ته ضرورت ده. صرف دا سیاسی مفکوره ده چې په کور کې ده، په کورونو کې، په ذهنونو کې، له زیږون نه تر اخره پورې د دوی دغه سیاسي مفکوره چې ده، دا په هر ځای کې عملي کېږي. تنی نورې په عموما کې دوی ته تاوان کوي، نقص کوي، ځکه چې پاکستان کې موږ پرته وو، موږ ورې ویل چې که دوی به رښتیا وایي په هغې فکر وو. اوس چې پوه شو موږ وایي څومره زموږ مشران په غلطه وو، څومره موږ په غلطه روان کړي. اوس مو ته کرکه نفرت دی په ایندا کې بوله، دوی نه هم د ولس د خلکو کرکه وي، نفرت به وي. یو څوک چې یوه ورځ په زور مکتب نه منی کا، آیا دا به د چا هېر شي؟ د هر ورځ قسم درته کوم چې زموږ جنکۍ دی هر ورځ ژاړي. سرور صاحب دا به د چا هېر شي؟ مشر ته مې خوشحال کا، ته مې وهڅوه مکتب ته، قرآن ته مې وهڅوه، مدرسې ته مې وهڅوه، پوهنتون ته مې وهڅوه. زه چې په غجلخانه کې زیږون کم مړه کېږم، څوک نشته چې عادي مریضۍ ته دوې مې وکړي،
مننه.
نو دا به د چا هېر شي؟ دا به د ملت هېر نه شي. دی په عموما کې په لویه کې ځان ته مخالفین دښمنان ډېره
ډېره ډېره مننه. اغلی انوری صاحب ته به ورسو، تاسو څه فکر کوئ که اوسنی وضعیت په همدې شکل دوام پیدا کړي؟ د ارقام وایي چې تر 2030 کال پورې، یعنی راتلونکو څلور کالو کې، به په افغانستان کې له تحصیل او درس د محرومو نجونو او ښځو شمیر 4 میلیون ته ورسیږي. څه فکر کوئ چې که اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي، پایلې به څه اجتماعي پایلې به ولري د افغانستان د خلکو لپاره، د ولس لپاره؟ اغلی انوری، مهرباني.
خبره ده چې د هر هیواد پرمختګ بنسټ د هغوی د وګړي تحصیل، تعلیم، سطح یا کچه باندې ډېر مستقیم اره لري. که چېرې خدای مکړه دغه صفات سي، زموږ نسل به یوازې دا نسل نه، راتلونکي نسلونه به هم که چیرې دوی دغسې بې سواده وي، زموږ هیواد به بې ثباته وي. با ثباته هیواد همیشه با سواد خلک سره تړون لري. تعلیم یوازې ابتدایي زده کړه مهم نه ده، چې مازې اول له شوژم سنف ولولستل شو بس، نو بیا ټوله عادي، نور ټول مکمل د یو هیواد کوم چې که سیاسي امور وي، که اقتصادي امور وي، یا حتی تیوی موضوعات داشتن محتیار دی. ده هر ایواد اساس ده تعلیم سخده. که چیری خدای نخسته ده غسی ده وضعیت دوام ولری، دیر واضح خبره ده چه دیر یو تاریخ رتنون که با ولری افغانستان. تعلیم تحصیل یوازه ده یو انسان ده ذکر سر مستقیم ارتباط نلری. ده اغا مثلا اقتصادی موضوعات سره، که چیری کم سوخشه تعلیم و لری شهز دکره و لری تاون چه دیکشه کولی سیخ پل اقلیسوان اقتصاد سرستم پلانون جور که، یا مثلا در بودیجه مصرف اول، یا آید لرل، در دیر اغا ارتدائی موضوعات که سون مستقیم ترون داری در تعلیم و تحصیل سره. در افغانستان اینجونی کم در بچه لیداله، در افغانستان بلکل سل کال نور هم شاعت و یور او که چیری دا درست ادامه ور کریسی 15 کال نور، او دا درست نور لسونم به ادامه درستی، یعنی به تواده به مختو لارسی نور دسی پا جهان پا قصاده که ترس به او گوره چه ایس دسی هیواد نسته که حالت ده دا انجونرال پر رو مخت بانده تعلیم ترلسه بیوی طول دای که خلاص دی. او دلته چې دی ټول مشپریږي چې دا ټول سیاسي موضوعات دی، سیاسي بهانې دي چې متاسفانه د اسلام څخه استفاده کیږي. او وایي چې موږ اسلام کې داسې ویل شوی دی چې باید نجونو ته دا رقم زمینه برابر شي تر څو بیا دوی تعلیم و تحصیل وکړي. دا ټول هغه سیاسي موضوعات دي چې باید هغه حل شي.
مننه، مننه. مومن صاحب، تاسو د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس یاست او د سولې سفیر. ځینې کارپوهان وایي چې له تعلیم او زده کړو نه د نجونو او ښځو محرومول د افغانستان د هیواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي او همداراز بقا ته. له دغه نظر سره تاسو موافق یاست که نه؟
ډیره مننه کوم زه ما پرنی ولو دا ټول سوالونه او ځوابونه ډیر چاندې ویل ما زه غواړم یو ټول شموله باس وکړم مهین صاحب دلته شاید په خپله جمهوریت دوره کې ډیر سم مشغل ځوانان هم کوله ډیر فعالیتونه ډیر رضاکارانه کارونه ولسوالۍ ته سفرونه د سولې پیغامونه وړل فرصتونه ته برابر اول موږ نړیوال سفرونه درلودل چې هغه د دولت په چوکاټ کې نو مشغل ځوانان سره راټول شوي دي او کتله ځوانان یو جمع ځوانان چې نړیوال سره ماړي کې ټینګې کړې وي د سولې سفرونه مکوله کانفرنسونه مکوله د مهارت د نور نور غیره موخه مې دا چې ځوانان هلته باید دی خپل لاس په کار شي دوه اوسنی ډلې ته حکیم ته پرنیږدې موږ په افغانستان کې تر 15-15 زیات ځوان نفوس لري دا داسې یو نسل دی دا دوی ته که چانس دی ملاتړ وسی د پرمختګ او هوساینې اساس او یو ښه بنیاد کېدای شي خو موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې دننه ډېرې ستونزې شته د زده کړې محدودیت لاسرسی هم نشته کاري فرصتونه کم دي هم امنیتي ننګونې ډېرې دي اما دلته زه راځم دغه بل بحث چې اوس موږ ټول وکړله د بهر میشتو ځوانانو رول لکه زه چې دلته یم دا ډېر مهم رول دی موږ کولی شو چې له خپلې تجربې او کومې زده کړې چې موږ دلته کړې دي او کومې اړیکې چې موږ دلته لرو د دغسه کار واخلو او د نن افغانستان کې هغه ځوانانو ته د مهارتونو بورسي او پروژې فرصتونه برابر کړي چې دا زموږ په تاوان ستدل د ځینې پانتونونو دي چې موږ کوای چې د هغې سره خبرې وکړو هغه آنلاین تدریس ورته برابر کړو زموږ خویندو ته زموږ ورونو ته خو زه غواړم په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم خبره وکړم د نجونو زده کړې یوازې دوی د ښځو شخصي حق نه دی یزمور د خواندو شخصي حق نه دی دا د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین بنسټ هم دی چې دوی مخ خلاص کی دا یو ډیر اړین بنسټ دی کله چې وای ملته زموږ مشران وای کله چې یو جلدی لوستي یو کورنۍ روشانه کیږي یو ملت ټولنه پرمختګ کوي او یو ملت په خپل پښو دریږي اوس تاسو د سوال جواب تر راځم د تعلیم باندې د زموږ د راتلونکي واڅو کې تیارې کوي تیارو ته بیاي نو زموږ په واد کې نه پوزرګونه په ملينونو انجنونو له شونځي او پانتون څخه به برخې دي دا یوازې د حق بیا هم درته وایي دا غوي شخصي حق نه دی بلکې د ټولنې پر مختګ حق تر خپل سوې هم دی یو ملت چینی مبرخه یعنی کزوایم چې زموږ خويندې او مندې یعنی شزینه نفوس د نیمه لزیات دي چې دوی د ذکرو سبب برخه وي هیڅ کله پرمختګ مو نشو کولای زموږ تر زه یو شای ډیر واضح ما خبرې ډیر واضح دي ګوره پاکستان په افغانستان کې نه غواړي چې یو با تعلیمه ځوان قشر ولري یو با تعلیمه آینده ولري یو پرمختللې آینده ولري یو شې انجینر یا انجینر ولري یو شې ډاکټر یا ډاکټر ولري هغه موږ نو غواړي چې پرمختللې او په تعلیم سمبال افغانستان مشرطین کې ولرو او پاکستان اوس غواړي چې موږ نور سلويش 50 کال نور شاته واچي فزما پیغام ځوانان ته دا دی چې هڅه مو پریږدي هر ورځ لښت لږه دی نی مهارت زده کړو کړی
مننه
محمد زه غواړم یو بل باندې دلته اضافه کوم
که
فزیکی شونځي باندې د کتاب انټرنیټ او بل سره اړیکه ونیسي او شونه وکړي خو یو پیغام دلته مشرانو ته ځلرم قدرمن سرور صاحب چې دوی هغه مشران دی د سیاسي معاملې پریږدي او د انجنونو د پانتونیو او د تعلیم د دروازو د خلاصولو د لپاره روشانه او عملی ګامونه پورته کړي مخکې زه بیا نه غواړم چې دا باس تکراری کوم چې دا په اسلام کې ستا یا نستا دا چا حق دی که نستا دا په دې باندې موږ ټول پوهیږو اما دا زموږ د ځوانانو مکلفیت زموږ د ځوانانو وظیفه زموږ د ځوانانو دنده ده د هغو اواز چې اوس بند دی موږ باید د دوی اواز پورته کړو موږ چې په خارج کې اوسېږو دوی ته زمینې برابرې کړو موږ دوی د خارجي ځوانانو نړیوال کمیټو سره وصل کړو موږ دوی ته مهارتونه پیدا کړو موږ دوی ته بورسې پیدا کړو موږ دوی تشویق کړو د دوی پر ځای موږ د دوی اواز شو
مننه ډیره برخه مو د نجونو د تعلیم ته ورکړه په وغږی دوه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې واقعا دا ډیره لوی ستونزه ده دوه پښتنه دا و چې هغه ځوانان تقریبا لږونه زره ځوانان چې وتلی دي افغانستان په هر ووسی دوی په نوې ټولنو کې څنګه ځان تثبیتولای شي. تقریبا 15 دقیقې د برنامه پاتې دي. په دې حقله به مستاسو د ګرانو میلمنو هر یو نظر واخلم. اغلی انوري، تاسو څه نظر لري چې هغه ځوانان چې وتلی دي افغانستان په هر ووسی په امریکا او اروپا استرالیا کې څنګه کولای شي په نوې ټولنو کې ځان تثبیت کړي؟ تثبیت یعنی هم د علم نگانه، هم د کلچرل نگانه، هم د لاسته راوړونو لنګانه بغنوی ټولنه کې ورته سترګې ور واوړي.
مننه. کوم ځوان چې البته د افغانستان څخه وتلی دي، دوی چې دلته راغلي دي، ګرڅه چې دوی هم ډېر ستونزې سره مخامخ دي، ځکه چې دوی باید اول خپل ژبه باید کاورې کړي، چې هغه دغه هېواد هغه هېواد کې چې خبرې کوي که انګلیسي ده که کوم بله ژبه ده، د هغې نه وروسته دوی باید خپل کوم درسې چې ویلي هغه باید ځای معیار په اساس باندې باید برابرې کړي. هغې نه وروسته طبعا چې کار باید ودې کړي، اما تربیره په دغه ټول کوم موانع چې ستا بیا هم به فکر کوم چې دا کوم کسان چې ته د درې لويشتم نه را پدې خو د افغانستان نه وتلی دي، دوی اوس لا شریف په سم شو وضعیت کې دي تقریبا، او همګه چې فکر ان ایسو کارام نه دي ټول افغانستان تک فکر کوي. اما هغه یو امیانه دلی مثال مشت د لودل چې وایاله چې بخور نمیر سره کوم یو ژوند دی د ځان ته جوړ کړي چې خپل هغه د ژوند اساسي ضرورت ټول پوره کړي. اما د ځوانانو باندې دی چې دوی باید هغه علمي بخښنه کې ډیر کار وکړي. مثلا زه چې دلته رالم، ما دلته ولي چې انډیا دوی مکمل د دغه فاینانس او اقتصاد او آی ټی بخش کې ډیر دی وارد دي، او دلته درسې زمينه نور ته برابر کوي. یا مثلا دا کومه سانچې د لاتین امریکا څخه دی، دوی هغه کسي کارونه سره غړي دي او هغه دوی د ټول نیولې دي. او زموږ افغانان چې په خوا کني سره غړي وو یا و سره غړي دي، دوی زیاتره د اوبر او لفت درایو یواز د کارونه. آیا د نسې کولای شي مثلا طب بخش کې ډاکټر دی اوسي یا انجینری داشن لرو؟ ځینې ځوانان سته چې په خوا کلونه راغلي دي یا دوی د ډاکټر دی اوس یا انجینر دی، اما باید دغه د دې لپاره چې یو قوي کمیونټي ووسو، نو لازم ده چې د پخواني ځوانان یا پخواني راتلل کوم کسان چې راغلي دي د نوي کسان سره لسی مرسته وسي، او د کوم څنګه چې صدا په ګسره حل شي. او بیا دا یوازې نه چې د دغه ځوانان لپاره دي کار وکړي، د افغانستان لپاره حالته مثلا انټرنیټ کې نه کولې د دې د انټرنیټ پیسې واسطه یا د دې یو موبایل یا یو لپټاپ، دا شاندې مهم دی.
سادا صاحب را بشم تاسو ته په کډوالۍ کې یا هجرت کې ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې په کوربا ټولنو کې هم ځان تثبیت کړي، هم هلته ګټور تمام شي، لاسته راوړنې ولري، او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبي ته هلته خدمتونه وکړي، او تر یو حده هغه د مغزونو د فرار مخنیوي هم شوی وي. سادا صاحب مهرباني. سادا صاحب پوښتنه مو واخیسته؟
عموما کې د ټلنې د چپرچال سره خو ځان عادت کول خو کار دي، چې څنګه یو څوک هغه ټلنه کې ځان د هغه اصول قوانین لاغه لمړی اړتیاوي چې دی هغه پورا کی. دوهمه دا چې په یو داسې شی باندې تمرکز وکړي چې هم یې دوی ته، هم یې کورنۍ ته، هم یې آینده کې وطن ته چې دی ډېره ګټه رسیږي. مثال دلته اکثر افغانان چې دي چې کوم هېوادونو ته تللي دي، که لندن کې دي، که به امریکا، کاناډا، جرمني او نورو کارونو کې، په افغانستان کې غربت یوه جنه چې دوی ته کورنۍ ورغاړي دي، دوی تر ډېره په دې تمرکز کوي چې داسې کارونه وکړي چې پیسې پکې کوي، که نه لکه ورځنی یا میاشتنی مزدوري، خو د نوی راتلونکي بچیانې دي نسل چې دا فکر کوم چې دا به ډېره ښه آینده ولري. خو له دې سره سره که داسې وشي چې یو څه وخت زده کړو ته ورکړي، کمال کسب ته ورکړي، او یو څه خپلو د کور مصارفو پیسو ګټلو ته، وظیفې ته ورکړي، نو داسې یو سیستم چې دی هغه ډېره به ګټه رسوي. موږ چې کله کله دلته په دې ټولنو کې وو، ټولنې لرو افغانانو، او هغې سره ناستې پاستې لرو، په دې دا دی چې ټول وخت یا دولس دیار لساته لساته مزدوری ته مو ورکوي، ځنې داسې زده کړي وکړي چې هغه مو دا کوم پترت خوري په افغانستان کې له اوسنۍ حالت سره د مبارزې لپاره ګټه خوري. لکه اوس هلته خلک دي پیسې نه لري یا آنلاین زده کړو دپاره یا نورې داسې زده کړې چې هغوی زمونږ له دې ځایه کومک کولی شو. نو عموما کې جناب سرور صاحب اوریدونکو په کار دا دی چې د کوم افغانان چې بیرون تللی دي اول خو په خپلو ټولنو کې مدام شي، د ټولنو سره د دوی د اوسنیو هغه لنډمهاله اړتیاوې چې کنه د هغې مطابق خپلې چارې وکړي، بیا اوږدمهاله فکر څنګه په اوږدمهاله کې دوی خپل ضرورتونه پوره کړي، خاصتا د تعلیم په اړه. او همداشان ډېرې داسې ټولنې شته لکه مخکې چې ملګرو وویل چې موږ به کله کله نړیوال سفرونه لرل، څو ورځني به وو، وخت به کم وو، مسایل به ډېر وو. اوس خو موږ په بهر کې یو، ډېرې داسې قوي ټولنې شته، لسندرغاړي، فلمي اداکار، سیاسون، قریاب بنسټونو فاونډیشنونه دي، ارګنایزیشنونه دي، ټولنې دي چې هغوی سره تماس ونیول شي. هغوی هم ډېر قوي قوي فاونډونه لري، هم دلته افغانانو ته ګټه ورکولی شي، هم هلته افغانانو سره خاصتن د جنکایو سره چې تعلیم دروازې پی بندې کړې دي، هغوی سره موږ ډېر څه کولای شو.
ډېره ډېره مننه ساده صاحب محترم. مومن صاحب ته براه شو. مومن صاحب، په کډوالۍ کې ځوانان څنګه کولای شي چې هم د کوربا ټولنې لپاره ګټور وي، سترګې ور واوړي، نوښتګر وي، او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبي سره مرسته وکړي؟ مهرباني مومن صاحب.
ډېره مننه کوم. زه په استرالیا کې ژوند کوم. د استرالیا رقم رسول مقررات او د ماجرین د پاره چې تازه راغلي دي، استرالیا کې یو وزارت دی په نوم د ملټی کلچر نیو ساوث ویلز، کوم یو چې ژوند کوي دا په پښتو کې فکر کوم ورته وایي چې سو کلتوري وزارت. دوی بیا پروژې لري په هر سمت کې، په هر بخش کې، په هر زون کې، هم په هر ولایت کې. بیا دوی پروژه په نوم د کمپکت دی. هلته بیا دوی یو ملټی کلچر یوت ورکر لري، یعنی د ځوانانو یو د سو کلتوري مسؤل لري. دوی دا کوم ځوانان چې راځي یا کوم فامیلونه چې راځي، دوی لپاره مختلفې برنامه لري. یو مثلا د سلور کرنې چې د دولس پورې، دولس بیا در اتلس، د اتلس څخه بیا در سلرشت پورې. دا ځکه چې پیغمبري کوم کسان چې ته سره په دا برنامو کې یو ځای کوي، هغه عمر باید دلته کانسنس ډیر مهم دی، هغه کانفیډینشیلټی دا بعضی مسائل. خو په هر صورت دوی ته بیا دغه تبادل د فرهنګ کلتوري برنامه جوړي، مثلا د استرالیانو د محلي ځوانانو سره یو ورځ بیا یو شپه تیری یا یو سفر ته ځي یا ډوډۍ یو بل ته سره کوي چې دوی سره بلد سي. بیا یو بل برنامه ده چې 500 ساعته چې دوی راځي، دوی باید انګلیسي کې زده وي، کني دوی هلته باید ګډون وکړي. د دولس میاشتې اله اتلس میاشتې پورې دولت دوی ته معاش ورکوي، چې یعنی دوی کار ونه کړي، اما دوی لاړ سي زموږ د فرهنګ سره دوی بلد سي، د دوی د فرهنګ سره موږ بلد سو، د زموږ د دین سره دوی بلد سي، د دین او د مذهب سره موږ بلد سو، دوی انګلیسي زده کړي. بیا دلته په دغه پروګرام کې نور ټولنې دي، رضاکارانه ټولنې دي چې دوی د هغو سره معرفي کیږي، د دې محلي ټولنو لپاره، د محلي وګړو لپاره دوی رضاکارانه کارونه کوي. هغه دوی ته کوي، مثلا دوی ډرایوینګ نسی کولای، دا یو استرالیایي پیدا کیږي په رضاکارانه ډول، بیا یې هغه د روزمره مشکلات یو ته له یا انګلیسي ته، بیا یا دکان ته، بیا یا شاپینګ ته، بیا یا خرید ته، بیا یا بل څه ته. عین شکل دایم چې خپل په واسه کوم کار وي کې. بیا دلته بل بخش دی چې سپورت زمينه ورته برابرې، کمیونټي کلبس دي، ساکر کلبس دي، او د استرالیا په اول لیگ، دوم لیگ، دریم لیگ دي. هلته لینی چې ورسره مخامخ کی، ورسره ویني، ناسته کی، یا استعدادونه ویني. اوس ګوره زه د برنامه وروسته به تاسو ته یو دوه درې لینک ولېږم په مطبوعات کې، شاید تاسو لیدلې وي. سادات صاحب پیژني په نوم د مصطفی محمد، دلته زموږ سره زما په دفتر کې وو، په نړیوال سفرو کې د پاسپورټونو او مینیت در اوړلې اوړلې. په 2020 اگست میاشت کې استرالیا ته راغلی. د افغانستان د پاغه وخت کې، د افغانستان د 15 کلن د ملي ټیم فوټبال کې فوټبال کوي. دلته چرالې ما ته ول چې زه خو زما خو شوق فوټبال دی، زه غواړم دلته خدمت کوم، فوټبال کوم، سبب تلل خیر دا سبا زه تلاند کوم. د معرفي کې او کمیونټي کلب ته، کمیونټي کلب سولاړې دغه دوم لیک او یو لیک دلته ولوبې دی. نن د استرالیا د نیو ساوث ویلز د میټلند د شوزو مربی دی، او تیر هفته د استرالیا په پارلمان کې په اجنډا کې د دوه نوم ریکګنایز شوی وو. د تل ډیر عالی سرټیفیکټ ورکړل شوی دی او د دې ځای کم لوکل محلي د پارلمان غړی چې دی هغه دعوت کړی وو، سرټیفیکټ یې ورکړی وو، خپل سوشل میډیا کې اعلان هم کړی. یعنی ډیر غټ تقدیر شوی او ګوره په 2023 کې راغلی وو. یعنی دلته فرصتونه ځوانان ته ستا دولت ډیر فرصتونه ته جوړ کړی دی. استرالیا لږ کسان مني خو چې مني دلته ډیر سهولتونه فرصتونه ورکوي. نو ځوانان کوای شي چې دغه کم روابط چې دلته دوی په هر بخش کې لکه چې ما تشریح کړی چې هم فرهنګي هم تعلیمي هم روابط هم رضاکارانه دغه څه ګټه واخلي، خپل نور ځوانان د دغه کمیټې سره کوای شي دوی لینک د آنلاین په توګه د آنلاین به ورځ دا شي چې دوی داسې رفت آمد تبادل د فرهنګ سره لري زی او راضي به
مننه ربشو عادل صاحب ته. عادل صاحب محمد صاحب په استرالیا کې دی ځوان دی بلدتوب کې څو وکړه تاسو په نظر ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې بریالي شي؟ وخت کم پاتې دی، مهرباني وکړئ عادل صاحب.
مننه. دا ډیره مهمه، دا ډیره حیاتي مسله ده په ځنګلي توګه په اوس وخت کې چې د افغانستان زیات یو ډیره غټه برخه یا د پام وړ برخه ځوانان انجونې او هلکان هغه بهرنیو هیوادونو ته راغلي په هر دلیل باندې څه دي. زما په نظر تر هغو چې زه به تر ټولو مهمه دا خبره وکړم، تر هغو چې ځوانان یا دغه افغانان په کومو هیوادونو کې څه دي لغو هیوادونو څخه خپل کرکه ختمه نکی، دا د کرکه درلودل د پرمختګ او د ترقی د کولان یو غټ دلیل دی. ان کوم ځوان کوم افغان کوم بهرنی هیواد ته ځي هدا خپل تر یو هدا باید مینه ورسره ولر دي د هیواد له ارزښتونو سره، د هیواد له پرمختګونو سره، د هیواد له امکانات سره. د هیواد
کوونه لري نو بیا ولې ورغلی؟ کوونه لري و بیا نو ولې ورغلی؟
بالکل او دا 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 یعنی دا منګل ځان سره باید ورېونه کو ځان باید په آزاد کوونه شو په هغه هیواد کې باید ژوند کو. په نړۍ کې شاو په 200 هیوادونه دي چې هغه زمونږ سره له فرهنګ ذهني د منګل ارزښتونو سره یا دغه هیواد پر ارزښتونو په فرهنګ په شان طریقه د باور ولرو. دا مونږ ته د قدرت راکړي چې په دغه هیواد کې مونږ هغه وکړو، نه پوهېږم کومه کلمه ده، اډاپټیشن وکړو، یعنی ادغام او انټیګریشن ورسره وکړو. دغه ادغام او انټیګریشن مونږ ته د هغو فرصتونو زمینه دروازې خلاصوي چې هغه په عامو افغانانو ته شتون نه لري. متاسفانه که مونږ داسې ونه وکړو مونږ به یوازې د افغان نه کومک غواړو، یوازې به افغان له مونږ سره کومک کوي او ټول فکر به مو په افغان کې ته که مونږ باندې افغان ګران دی، له افغان سره مینه لرو، وطنوال به دی، مسلمان دی، نورو خلکو سره مو علاقه نهشته، اړیکې نه لرو، روابط نه لرو، نو هغه فرصتونه چې یوازې افغان ته معلوم دي هغه را سره شریکوي. مخکې به خور یادونه وکړه، نو که په دې صورت کې افغان د اوبر ډرایور وي ټکسیوان وي ځان هم ټکسیوان جوړي، ولې که ته له نورو خلکو سره روابط ولري، مینه ولري، انساني اړیکه ورسره ولري، د هغو انسانیت په اساس ورسره اړیکه ولري، هغه تاته نور فرصتونه برابروي، هغه د ترقی د پرمختګ لارې درته برابروي، هغه ته هغه رقم ته کوي لکه دی چې خپل دی که نه تا باندې دغه د کمتري احساس ختمیږي چې زه مهاجر یم، زه پردی یم، زما ژبه نه ده. زه ژبه په خپله باندې که ته د افغان سره په یوه کوټه کې ټول عمر تیر کړې، په یې په امریکا کې، خو په امریکا کې د ځان ته وړکی افغانستان جوړ کړی وي، 99% وخت ټول افغان سره وي، نو ته به ژبه څنګه زده کړې؟ ته به له خارجي نه علم څنګه زده کړې؟ ته به له خارجي نه فرهنګ څنګه زده کړې؟ ته به له خارجي نه ارزښتونه څنګه زده کړې؟ ته به باور څنګه ترلاسه کړې؟ که نه نو خپله دایره باید وړه کړو. په خارج د خارجي زده کړې ارزښت لري، خارجي زده کړې باید وکړو، خارج کې باید کاري تجربه ترلاسه کړو، مخکې مې وویل کوټو د نړیوالې کلوړې کو د قانون څخه پوهه ترلاسه کړو، د فرهنګ څخه پوهه ترلاسه کړو. دغه پرمختللي هیوادونه تر ډېره مالی پوهه پکې ضرور ده، دغه هیوادونو د ورځني ژوند د پرمختګ اړوند مالی پوهه ترلاسه کړو، او په عین حال کې د خپل روحي حالت باید په دغه هیوادونو کې ډېره پاملرنه وکړو. که چېرې روحي حالت ته پاملرنه ونه کړي، دغه ټول شان بیا متاسفانه
چې عادل صاحب ډېره ډېره مننه، ډېر مهم ټکو ته اشاره وکړله. ساعت ته چې ګورم د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی. زه له خپلو ګانو میلمنو د اطلاعاتو او کلتور د ځوانانو د چارو پخوانی موین ډاکټر صاحب کمال سادات سره څخه مننه کوم چې موږ سره خبرونه کیو. د بشري حقوقو فعال اغلی لیمه انوري صاحب څخه مننه کوم. دغه راز د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس محمد سمی محمد او د بشري حقوقو فعال خانولي عادل څخه مننه کوم او لګرانو اوریدونکو چې په دې یو ساعت کې له موږ سره وو. تر راتلونکي اونۍ پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
Today.